امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه وخت په واشنگتن کې د ماخام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي نن یک شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لسمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 1 کیږي د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو خیریه مرستندویه ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي په تیرو 3 کې د افغانستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې شوې دي او ساینسپوهانو د ښځو د تی د سرطان د تشخیصولو لپاره یوه نوې طبي آله جوړه کړې ده د راپورونه او مرکه لږ وروسته اوري خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د هغوی په خاوره د یو اړخیز عملیاتو کولو نه دی ډډه وکړي پاکستان هغه تورونه هم بې بنسټه بللی دي او رد کړي دي چې دوی په افغانستان کې د فعالې شاهکارني شبکې پر ضد هیڅ عملیات نه دي کړي د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور هغه خبره بیا تکرار کړي چې پاکستان پرته له کوم توپیره د ټولو تراګرو ډلو پر ضد بشپړ عملیات کړي دي او په دې اړه د امریکا تورونه هیڅ حقیقت نه لري هغه زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو اغیزې به په راتلونکو میاستو او کلونو کې په څرګنده ډول رابرسېره سي آصف غفور د پاکستان د پوځ په مرکزي قرارګاه یا جی ایچ کیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې د بده مرغه د امریکا لخوا داسې اشارې راغلي دي چې هغوی د یو اړخیز عملیاتو په کولو باندې غور کوي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان کانګرس ته په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان سره په هغو مواردو کې همکاري زیاتوي چې په کومو برخو کې د امریکا او پاکستان فکر یو دی او په کومو برخو کې چې اختلافات وي په هغو برخو کې به امریکا یو اړخیز عملیات وکړي پاکستان ویل دی چې د 2013 کال تر پای پورې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد د ډیورنډ په کرشي په سلو کې 2.5% برخه اغزنتار ولګوي او هیله ښودلې ده چې دا به پاکستان لخوا د اقدام به د دواړو هیوادونو په یو بل د وسلوالو د تګ او راتګ د شکایتونو مخه ونیسي د دغه اغزنتار لګولو پروژه د پوځ په مشرۍ د دې کال په پیل کې شروع سوي او تر اوسه 150 کیلومتره سرحد چې د پاکستان په کول د تروریستانو د تګ او راتګ د پر ډېر اساسه سیمه وه اغزنتار لګېدلې دي چارواکو ویل دي چې په دې پروژه به 550 میلیون امریکایي ډالر خرڅ راسي د پاکستان د پوځ بیان ډګروال جنرال آصف غفور د امریکا ژغ ته وویل زموږ هدف دی چې د 2013 کال تر پایه په ټول سرحد اغزن تارونه ولګو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویلي دي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د دې سیمې ولس په خپله خوښه کوي او قبایلو باندې فشار باید رانه وړل سي چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې ورګډ سي مولانا فضل الرحمن دا خبره پرون د شنبه په ماښام په اسلام آباد کې هغې غونډې ته کړې ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو پر ضد رابلل سوي وه هغه وویل
یکه صدر مملکت هم په قبایلي نظام کې یو تبدیلی راوستل غواړي یو قانون پاس کول غواړي نو د قبایلو رایه عامه به معلومه وي دا زما الفاظ نه دي دا زما د پاکستان د آئین الفاظ دا آزاد قبایل دي آزاد قبایل د دوی شناخت او دا به دغه سه آزاد قبایل وي چې څنګه دوی غواړي هغه فیصله
په دې غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او د پښتونخوا ملي او میګون تر څنګ د قبایلي سمو یو شمېر پارلماني غړو قبایلي او سیاسي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی وو خو بل پښتون ملت پال عوامي نشلن ګوند بیا هغه غاړه کې شامل دی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډول غواړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ په ایران کې د حکومت په لاره او پر ضد د مظاهره وروسته د ایران حکومت غندلې دي پرون درې مورز وایي چې د حکومت پر ضد مظاهره روان دي او اوس د غمزارې نورو شهرونو ته هم غځېدلې دي بلې خوا حکومت په ملاتړ مظاهره کوونکي بیا د پلازمینې تهران لارې کوڅو ته راوتلې دي د ایران پولیسو حکومت ضد مظاهره اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې نورې مظاهرې دي ونه کړي د خبرداری وروسته د دې ورکړ سوی دی چې په لسکونو کسان په تهران او ختیځ شهر کرمانشاه کې ونیول شول د امریکا د متحده ایالاتو حکومت او د دغو اعتراض کوونکو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې شایي په سوله ییز ډول د حکومت بدلون ته لاره هواره کړي. دغه مظاهرې د پنجشنبې په ورځ د بیو د زیاتېدو په اعتراض پیل شوي دي، خو وروسته پسې سیاسي سوې او د ایران بېلابېلو ښارونو ته وغځېدې. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس وایي چې په اوکراین کې به د امریکا رول بدل نه سي. میتس وایي روسیه هیڅ دلیل نه لري چې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو په برخه کې د امریکا د پریکړې په اړه اندېښنه ولري. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي، تر هغو چې څوک ونه غواړي په اوکراین یرغل وکړي، د امریکا دا اقدام به ډیر لوی اغیز ونه لري. میتس وایي دغه وسلې دفاعي نوعیت لري. روسیه د اوکراین د دفاعي وړتیا د لوړولو لپاره د امریکا اقدام غندلی دی او ویل دي چې واشنگټن په دې پریکړې له سرې کرښې تیر سوی. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس راپور ورکړی دی چې د چهارشنبې په ورځ د سینټ پیټرسبرګ په بمی برید کې تورن مشکوک کس یې د شنبې په ورځ نیولی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنوندونکو، خبرنام د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د رسولو ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په اړه خبرداري ورکړی دی. تفصیلي د امریکا غږ د خبريال فرن رابنسن په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف، د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP په ګډ بیان کې چنشنبې په ورځ خبر کړی راغلی، په داسې حال کې چې په یمن کې د روان دردونکي جنگ سل ورځې پوره کیږي، د دغه خونړۍ شخړې د ختمېدو هیڅ نښې او آثار په سترګو نه لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د هیواد ټولې برخې د هور په لمبو کې سوځي او دا وخت د څه باندې 11 میلیونه ماشومانو په شمول د دغه بېوزلي هیواد 15 فیصدو کې ولسي خلک د جلو بشری مرستو په انتظار دي. په سوله کې شپېته په فقر کې ژوند کوي او 14 میلیونه خلک د سکولو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته لاسرسی نه لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف هوایي او سمندري محاصرې د خلکو ورځنی ژوند نور هم تریخ کړی دی. دا په یمن کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام دا ستر جهاد دی چې وایي د محاصرې له امله د خوراکي موادو قلت رامنځته شوی، نرخونه لوړ شوي دي او ډېرو خلکو ته خوراکي مواد، تازه اوبه، دوا او د سمو وخت نه رسی. سعودي عربستان له 2015 میلادي کال راهیسی د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی په مشرۍ د یمن د جلا وطن حکومت په طرفداري له حوثي اغیانو سره په جنگ کې کېل. ایران د حوثیانو پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. په جنگ کې په سلګونو زره خلک وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن کورنۍ جنگ چې اوس له سټیل میټ یا بنبست سره مخامخ شوی، د نړۍ تر ټولو بدتره او بېرحمانه شخړه ده. په عین وخت کې د عربو په ټاپو وزمې کې د القاعدې څانګې د یمن د کورنۍ جنگ نه په استفاده خپل کنټرول وس د هیواد ډیرو لرې پرتو غرنیو برخو ته غځولې او د دایښ وسلوال هم په جنوب کې پټ مرکزونه لري. د ملګرو ملتونو په ګډ بیان کې ویلي چې په دقیقه توګه د جنگ د تباهۍ اندازه لګول ناممکن دي او ډېر امکان لري چې په نوي کال کې امنیتي وضعیت نور هم خراب شي. ډېرې داسې لرې پرتې سیمې شته چې ملګري ملتونه نشي کولای چې د محتاجو خلکو د بشري اړتیاو په باب دقیق معلومات راجمع کړي. ملګري ملتونه وایي چې مو د مخکې د لومړي ځل لپاره د یمن د هودیدا بندر ته د بشري مرستو د رسیدو له امله د یو شمېر خلکو ژوند یو څه بهتر شو. باید چې د دې ډول مرستو رسول بے لقید او شرط نه جاری وساتل شي. ملګری ملتونه وایي چې 6 میلیون خلکو ته پاکې اوبه او خوراکي مواد رسول کیږي. 3.5 میلیونه لیټره تیل په هغو دولتي روغتونونو باندې ویشل شوي دي چې 1,60,000 ناروغان او زخمیان پکې د درملنې او علاج لاندې دي. زیات شمېر ماشومان د لوږې او سوې تغذیې له امله ناروغ دي. 2,500 میټریک ټنه مواد خلکو ته رسول شوي او 3.3 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ په مقابل کې وقایع شوي دي. د خوراک نړیوال سازمان وایي چې 2 میلیونه خلکو ته هر میاشت راشنونه ورکول کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونه او نور خبرونه کولای شي چې د منګ په وبپاڼه کې وګوري. ادرس دی www.voanews.com/pashto او دا هم یو مرکه. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې ډېرې ښې شوې دي. سفیر حمدالله محب د امریکا غږ د پښتو څانګې د مسؤلې خایسته سعادت لامی سره په مرکه کې ولیدي چې اوس یوازې افغانان د خپل هیواد په نمایندګۍ د امریکایانو سره خبرې کوي. پام وکړئ، د سفیر حمدالله محب سره د مرکه دویمه برخه ده.
زمونږ لاسته راوړنې په دغه کال کې د تیرو دوو کلونو قربانۍ ثابت کړې، او دا قربانۍ نه د افغانو د افغانانو د افغان شجاعو اردونه د هغوی لاسته راوړنې وې. نو سخ کال که مونږ کار ختمو په داسې یو وضعیت کې چې په واشنگتن کې یا د واشنگتن د امریکا سره زمونږ ارتباطات ډېر یو په قوي حالت کې دي، د دې لاسته راوړنو زما خیال دی هغه کریډیټ هغه تیرو درې کلونو کارونو ته ځي، یوازې د دې یو کال اهداف او د یو کال کار نه دی. نن شکر د خدای دی په مونږ خپل آواز لرو، دلته نور څوک زمونږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي. افغانستان په خپله نمایندګۍ خپل آواز او خپل اهدافو ته د رسیدلو دپاره خپله کار کوي. نو زمونږ موقف نن د سیاسي لحاظ نه ډېر قوي دی، او ما چې کوم شی ډېر خوشحاله یي او زه فکر کوم چې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه دغه دا ده چې جنګ خو مونږ همیشه ګټو. اولین ځل دی چې په دغه رقم سیاست کې په غټ سیاست په غټه کچه سیاست کې مونږ سیاست ګټلی دی.
په ویب سایټ کې ستاسو یو ډېر ښکلی کوټ زما خوښ شو، هغه دا چې تاسو لیکلي دي چې افغانان او امریکایان له دې په دې پرتله چې خلک ځینې خلک وایي چې سره ډېر لرې دي سره ډېر نږدې دي، خو ځینې مثلا په افغانستان کې داسې مفکورې هم شته چې وایي هم د ژبې له نظره هم د جغرافیایي موقعیت له نظره هم د دود او دستور له نظره دا دوه هیوادونه او دواړه خلک سره ډېر بیل دي سره ډېر لرې دي، مګر تاسو بل څه وایاست؟
اوس مونږ د یو داسې خطراتو سره مواجه یو چې مونږ یې سره رانږدې کړي، او زمونږ کوشش بیا دلته دا دی چې په دې روان کال کې تمرکز مو په دې باندې چې د خطراتو نه ووزو او په هغو برخو باندې کار وکړو چې مونږ مشترکې ګټې پکې لرو. زمونږ د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره مونږ د دوی د تخنیکي کومکونو د دوی د کمپنیانو د سرمایه ګذارۍ او د نورو داسې کارونو هرکلی کوو چې افغانستان ته راشي مونږ سره کار وکړي. دلته زه د خپلو خاطرونه درته وایم چې ډېر هغه امریکایان چې په افغانستان کې کار کړی دی نن هم افغانستان سره ډېره لیوالتیا لري. حتی هغه خلک چې 40-50 کاله مخکې افغانستان ته لاړ دي نن هم یو ګروپ لري چې د افغانستان د دوستانو په نوم باندې یو ګروپ دی. مونږ هر کال دوی ته یو ځل ډوډۍ ورکوو چې په سفارت کې راټولیږي، او هغوی اوس پورې د افغانستان په اړه باندې هغه هم معلومات راټولوي هم افغانستان ته مستقیم او غیر مستقیمه لابي کوي.
بس یوازې دوه ډېرې لنډې پوښتنې. یو، ستاسو ډېره خوږه خاطره د کار نه دلته تاسو د افغانستان د خلکو استازیتوب کوئ په تر ټولو مهم سفارت کې، ستاسو دپاره تر ټولو یوه داسې شیبه چې تاسو ته د ویار نه ډکه وه که موږ سره شریکوئ د قدرمنو لیدونکو سره؟
د افغان دپاره خو تر ټولو غټه خاطره او تر ټولو هغه خوشحاله کوونکې خبره دایي چې مونږ وکړی شو چې خپل آواز په خپل لاس ولرو او نور چاته مجبور ونه اوسیږو. نور خلک زمونږ په نمایندګۍ زمونږ د احساساتو نه غلطه استفاده ونه کړي. په واشنگتن کې نن شکر د خدای دی چې مونږ په هغه موقف کې یو که یو وخت مونږ دلته ضعیفه موقف درلودلو د نورو خلکو لاس راباندې پورته او نن زمونږ لاس ورباندې پورته دی، او دا زما دپاره زمونږ د سفارت د همکارانو دپاره تر ټولو غټه لاسته راوړنه هم ده او تر ټولو غټ افتخار هم دی. او نو در دې غټه خاطره زمونږ نور نشي کېدلی.
سفیر صاحب، ځینې داسې اوازې ووایم چې شته چې ښایي ستاسو پوست بدل شي، تاسو له دې دندې نه بلې دندې ته دنده غوره کوي، په دې اړه ستاسو؟
زما خیال دی د خو یوازې اوازې دي کوم واقعیت نه لري، خو بیا هم د دولت پوست د دولتي دایمي نه وي. هر وخت چې بل ځای ته د خدمت موقع غوښتنه رانه وشي موږ حاضر یو چې په هر ځای کې چې د دولت او د خلکو خدمت کولای شو وبیکو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. بنگلادیش ته د روهینګي مسلمانانو د مهاجرت نه څلور میاشتې تیرې شوې دي. دا خلک تر هغه وروسته د برما د راخین ایالت نه ووتل چې یو شمیر یاغیانو د حکومتي پوځیانو پر پوستو برید وکړ. د امریکا غاک خبریال سټیف سټانفورد د مهاجرینو او مرسته رسوونکو د مرکو په اساس دا رپورټ برابر کړی.
د روهینګیا د څه باندې 650 زرو مهاجرو لپاره ژمی را رسیدلی دی چې په تیرو څلورو میاشتو کې د میانمار د قواوو د ظلم او بېرحمۍ نه تښتیدلی دي. د خوړو رسول او د سرپنا انتظام په ورو ورو منسجم کیږي، مګر انتظار یې زیات دی او هغو کورنیو ته چې شمېرې له 8 تنو نه زیات وي خواړه ورته کم رسیږي. فاطمه نور چې کم تنوې راغلی ده وایي
دوی موږ ته لاس یا 12 کیلوګرام وریجې راکړي دي، مګر دا کافي نه دي. دوی موږ ته هر میاشت په همدې اندازه وریجې راکوي، مګر ما ته د 10 کیلوګرام وریجو زیاتې نه دي را رسیدلي.
د خوراک نړیوالې ادارې 15000 کورنیو ته 40000 میتریک ټن وریجې رسولې دي، خو دا منی چې دا کافي نه دي.
موږ واقعا کورنۍ او د کورنۍ شمیر په نظر کې نیسو. د څلورو نه تر شپږو کسانو پورې د یوې کورنۍ راشن زیاتو او د هغو کورنیو چې شمیرې 8 تنو یا له دې نه زیاتو کسانو ته رسیږي نو د هغوی راشن به دوه برابره شي. موږ ته په کار ده چې د هغو کسانو غم وخورو چې موږ ته وایي موږ وږیو او کافي خواړه نه لرو.
د بې سرحده ډاکټرانو په یوه کمپ کې د تازه وخت د سروي رپورټ خپور شوی دی چې په میانمار کې د حملو په وخت کې 650 روهینګیان وژل شوي دي او له مصنوعي سپوږمۍ نه اخیستل شوي عکسونه ښایي چې د نومبر په میاشت کې 40 کلي تباه شوي دي چې په دې سره د ټولو شمیر 345 کلیو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې د ستونزو په باره کې تجربه لري په دې موافق دي چې دغه شمیر حیرانوونکی نه دی.
د ذهنی ټکان دغه حالت چې مطالعه شي چې دوی خپل ورونه خویندې پلرونه او میندې ویني چې په مخ کې وژل شوي او بې فتح شوي دي، نو د ټولنو په قول دا مناسب نه ده چې سمدستي بیرته خپل کورو کلي ته ستانه شي.
د دسمبر تر میاشتې پورې په کمپونو کې د مهاجرو شمیر 850000 تنو ته رسیږي. په دې کې هغه مهاجر هم شامل چې د تازه وخت له ځپلونه د مخه تښتیدلی دي او د محمد عمر په شان له مهاجرو نه داسې نښې نښانې نه څرګندېږي چې بیرته دې خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ میانمار ته تر هغې پورې نوزو تر څو چې خپل حقوق مو لاسته نه وي راوړي. که موږ بیرته هلته ولاړ شو نو دوی به مو ټوټې ټوټې کړي او وبه مو وژني او دزې برابر دی وکړي، ځکه نو موږ نه غواړو چې اوس ولاړ شو.
د میانمار حکومت په خاطر روهینګیانو په خلاف د عام قتل تورونه رد کړي دي، خو دا څرګندونه ده چې دغه مسلمان اقلیت به څه وخت بیرته میانمار ته ستون شي. په عین حال کې احتمال لري چې بشري ستونزې به په 2013 کال کې هم دوام ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. په امریکا کې پراخو اور لګیدنو، په انډونیزیا کې آتش فشان او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې ځمکې ښویېدنو او توپانونو ډیر خلک سکال ووژل او ګڼ شمیر ملکیتونه یې ویجاړ کړل. په دې راپور کې هغو غټو طبیعي پیښو ته کتنه شوې ده چې په تیرو 12 میاشتو کې پرې ګڼ خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ ځمکه د فضا څخه آرام معلومیږي، خو طبیعي پیښې ښیي چې طبیعت خورا زیات ځواکمن دی. په 2012 کې د څلورمې درجې د سختوالي طوفانونو د متحده ایالاتو ستره وچه او اړونده سیمې وځپلې چې د سلګونو میلیارډونو ډالرو زیانونه یې واړول. د ماریا په نامه سمندري طوفان د امریکا د پورتوریکو سیمه وځپله چې له امله یې 3.3 میلیونه خلک لا هم بې برېښنا پاتې دي، او د 2013 د می تر میاشتې درغیدو امکان نشته.
کله چې د نجونو کوټې یا تشناب ته د تللو اړتیا ولرم، نو په شپه کې د رڼا د نشوالي له امله پر دیوالونو د لاس لګولو له لارې هلته ځم.
په سیرالیون کې سیلابونه راغلل او خاورې وخوځېدلې. د اګست په میاشت کې د پلازمینې فری ټاون په شاوخوا کې د یو غره د خوځېدلو له امله 1500 کسان مړه او زرګونه بے کور شول.
All the places that you are seeing here, we are houses.
مونږ په دغه ټول ځایونو کې کورونه، څوپوري ځوادانی او دوه پوري ځوادانی درلودي، خو اوس نشته.
دغه ویډیو په چيلي کې د دسمبر په میاشت کې د خاورې له خوېدو وروسته دغه ښار کندوالې خي چې سخت باران پکې شوی و.
مونږ په تیرو دوه ورځو کې د دې سیمې د پاسه د الوتلو په جریان کې ځنې ځوړندې ټوټې او ځنې درزونه ولیدل. نښانې خي چې نوې خاورې به وخویږي.
د انډونیزیا د بالی او سوماترا په ټاپوګانو کې د نومبر او دسمبر د میاشتو آتشفشانونو یا اورشیندنو لزګونه زر خلک د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ کړل او هوایي سفرونه یې لخن سره مخامخ کړل.
یانګ منګالیر کډوا جلور
دغه لاوا دوه لور ته بهیږي، یعنی جنوب او جنوب ختیځ، او د دې آتشفشان ایره په اسمان کې تر 3.6 مترو پورې پورته شوې دي.
همداراز د دسمبر په میاشت کې په فلیپین کې د یو طوفان له امله 100 کسان ووژل شول چې له 100 زیات نور یې لا تر اوسه ورک دي.
زه خپل نوکران پیدا کولی نشم. زما کارکوونکي، موټر چلوونکي او د هغوی کورنۍ ټول ورک دي. زما ګاونډیان هم ورک شوي دي.
او په پای کې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې بېساري اورونه ولګېدل چې له 2 میلیونو نه زیاته هکتار ځمکه وسوځوله، لا څلوېښت نه زیات کسان یې ووژل او له 9000 زیاتې ودانۍ یې له منځه یووړې.
Is it burned down to some beautiful homes.
تاسو ګورئ چې هغه کورونه پاتې دي چې د دفاع لپاره یې کافي ځای درلود. نو خلک د دفاع لپاره باید کافي ځای پرېږدي او د کورونو د پرېښودلو لپاره یو پلان ولري.
اوس په امریکا کې لا د ژمي پیل دی، خو د پنسلوانیا ایالت دیری په ښار کې همدا اوس 115 سانتي متره واوره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
او دا هم درنډونکو د خبرونې ورسای مطلب. امریکایي رادیولوژیستانو په خپل وخت د خزو د تی د سرطان د تشخیصولو لپاره ووس د یوې داسې نوې طبي آلې په جوړولو کار پیل کړی دی چې په نتیجه کې به هر کال د مرګ نه 400,000 خزو ژوند وژغورل شي. دا نوې آله چې 3D یا دریبودی الټراساونډ یادیږي، فعلاً په 13 روغتونونو کې په امتحاني توګه په کار اچول شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا غږ د طبي چارو د خبريال کیرول پرسن د رپورت خلاصه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار سید سلیمان شان اوري.
په نسمنو او مخ پر ود هیوادونو کې په نسبی ډول د بریسټ کانسر یا د تی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص وسایل کم دي، خو هر کال تر ټولو زیاتې ناروغانې د دې موزي ناروغۍ له امله په پرمختللو لیدوزو هیوادونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پر وخت د تی د سرطان د ناروغۍ تشخیص د ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې ډیر کومک کوي. په نړیواله کچه دا ناروغي په ښځو کې معموله ناروغي ده. امریکایي ساینس پوهان اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي چې نوې لارې چارې عمومي غواړي چې وګوري کومې طبي طریقې چې دا وخت معمول دي او راډیالوجستان ورنه استفاده کوي کومه یوه تر ټولو بهتره ده. یوه مروجه طریقه چې ډاکټران ورنه استفاده کوي د میموګرام طریقه ده. ټکنیشین یا فنی کس لومړی د ناروغ د سینې ایکسرې اخلي، ګوري چې ټیمرونه یا پړسوبونه لري او کنه. په دې کې شک نشته چې د میموګرام په مرسته د ډیرو ناروغانو ژوند له مرګه ژغورل شوی. دا تکنیک چې د 1970 میلادي په لسیزو کې تقریبا 10 پخوا ایجاد شوی و، د تی د سرطان د معلومولو یوه بهتره وسیله ده. سل په سلو کې د سرطان اثر نشي معلومولی او د صحت کچه هم کمه ده. یو سټانډرډ میموګرام معمولا 2D یا دوه بعدي تصویر راوباسي، خو د دې لپاره چې سل په سلو کې د سینې د تصویر د اخیستلو په وخت د ډاکټرانو یقین حاصل شي، ساینس پوهان د 3D یا درې بعدي آلې په جوړولو باندې کار کوي. د سینې کوم عکس چې دا آله اخلي د میموګرام برخلاف درې بعدونه بخښي.
It might find disease that we need to find that 2D does not. There are potential cons in that it has
دا د امریکا د سرطان ناروغۍ د اتحادیې د غړي ډاکټر اوټس برالي غږ دی چې وای دا نوې آله به له موږ سره د هغه ناروغۍ په موندلو کې مرسته وکړي چې موږ ورپسې ګرځو او د دوه بعدي تصویرونو یا فلمونو له لارې موندل راته ګران ښکاري. نوې طبي څېړنه چې د امریکا په 13 روغتونونو کې ډاکترانو سرته رسولې ښیي چې دا نوې درې بعدي یا 3D آله کولی شي چې د ناروغه پتی کې د سرطاني ټیومرونو یا پړسوبونو نښې او علامې په ښکاره توګه معلومې کړي. دا الټراساؤنډ دا نوې آله چې په اتوماتیکي توګه کار کوي دومره روښانه تصویر راوباسي چې هر ډول پړسوب پکې په ښکاره توګه څرګندېږي.
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females.
دا د میزوري د پونتون د تیپ د پونسي د ډاکټر میگا ګارګاګ دی چې له امریکا اکثر هغه کېدلا نو موري وای سکرینینګ یا د دقیق تصویر اخستلو نوې ټکنیک دی. کومې ناروغانې چې د سرطان په ناروغۍ اخته او سینې ډېر پړسوب لري په اسانۍ پکې د نور سرطانونو نښې او علامې هم تشخیصولی شي. له زیات ریډیشن یا شواګان نه استفاده نه کوي خو کولی شي چې په یو وخت کې د ناروغه د سینې 15,000 مختلف تصویرونه وکاږي.
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold
standard. دا نوې آله د زړه میموګرام ځای نشي نیولې ځکه چې میموګرامونه اوس هم د سرطانونو د معلومولو یو سټانډرډ طریقه ده. دا نوې آله له هغو ناروغانو سره زیات مرسته کوي چې سینې او متراکم وي په داسې حال کې چې په دقیقه او بهتره طریقه د ښځو د تیدي سرطان د معلومولو لپاره هلې ځلې دوام لري. ذکر وړ ده چې په نړیواله کچه د دې وژونکي ناروغۍ زیاتې پیښې په شمالي امریکا یعنی متحده ایالاتو او کاناډا او لویدیځ اروپا او په استرالیا کې پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د ښځو د تیدي سرطان 50% کې پیښې پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې لیدل شوي. کارپوهان وایي که دا ټیکنالوژي ایجاد شي هر کال به د تقریبا 400,000 ښځو ژوند له مرګ نه وژغورل شي.
اوس هم درنډونکو د خبرونې په دې برخه کې یو بل طبي مطلب هم درته لرو.
د نړۍ صحي ټولنې یا WHO ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لورې روان دي په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو راپورټ رالیږلی او هغه وایي چې د نړۍ صحي ټولنې یا WHO ویلي دي ټولې نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي د چاقۍ په مرض اخته شوي. WHO وایي چې د دغو ماشومانو درې برخې د افریقا په وچې او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري. ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقۍ سرحد ته رسیدلی دی. د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقۍ هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي. د WHO د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشاف ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقۍ مرض زیات شوی دی. هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی. خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیر هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شوی وي او په دې کې شک نشته هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغې کې زیاته بوره، زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي. هغه وایي چې د ټولو د خلکو په عادي ژوند کې هم ډیر فرق راوستی دی. د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکي فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی او یو تن په یواز د دې چې پیاده وګرځي د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورټي وسایلونه کار اخلي. د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي، نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوې پخې ډوډۍ ورکړی شي. بانکا وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې میندې باید 6 میاشتې خپل ماشوم ته خپل شیدو ورکړي. هغه وایي په دې برسیره خلک باید په دې هم پوه شي چې ماشومان دې د چاقۍ نه په ډیر جدي ډول وساتي. هغه وایي
there is a progress in the understanding of the problem but now we also need to be very clear of what the policy
gap دغه مشکل په باب د خلکو په فهم کې پرمختګ راغلی دی.
او په همدې سره درنوونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملګری وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.